ستړي مشي. دا مشال رډیو ده. په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیمې بجې شوې. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2013 کال د مې د میاشتې 28 نیټه ده. زه ظفر خان یم او په دې یو ساعت خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ ترڅنګ اونیزه خبرونه، سندرې، جادوګرۍ دراورو، خو تر ټولو د مخه خبرونه اورو. ویان نجیب عامر.
پخوانی مشر قاضی ناصر الملک د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه نومول شوی. افغان او پاکستانی چارواکو د سولې او ثبات پر عملی کولو ټینګار کړی او امریکا وایي شمالي کوریا روښانه اقتصادي سبب درلودی شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د اپوزیسیون د مشر خورشید شاه ترمنځ د شپږو نیو د سلام مشورو نه پس پخوانی مشر قاضی ناصر الملک د نگران وزیر اعظم په توګه نومول شوی دی. دا اعلان د وزیر اعظم عباسی، د اپوزیسیون مشر خورشید شاه او سپیکر سردار ایاز صادق لخوا په شریکه د خبري غونډې پر مهال وشو. خبري غونډې ته د وینا پر مهال خورشید شاه داسې وویل: د وای د نگران وزیر اعظم لپاره د خاغلی ناصر الملک نوم ټاکل شوی. هغه د پاکستان مشر قاضی پاتې شوی او خپل یو تاریخي رول لوبولی دی. په پاکستان کې د اوسنیو اسمبلیو د کار موده د مې په 1.5 پای ته رسیږي او د پارلماني انتخاباتو لپاره د جولای 15 نیټه ټاکل شوی ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یک شنبه په مازیګر د فاټا اصلاحاتي بل منظوري ورکړه. د غونډې پر مهال د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاه د دې بل مسوده وړاندې کړه چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړو یې پر ضد شعارونه ورکړل. وروسته په دې بل رای واچول شوې چې په حق کې واتیا او په مخالفت کې یوازې و رای ورکړل شوې. په دغه موقع د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خپل وینا کې وویل:
د مولانا صاحب سنور اعتراضونه دي او د هغه خپل سوچ دی، خو زمونږ په فکر یو عادنه لار د فاټا په صوبه کې ګډېدل دي. دا ځکه چې موږ یو خلک یو. زه مولانا صاحب ته خواست کوم چې پر دې خبرو سوچ وکړي. دا ځکه چې دا د ټولو د ژوند او د مستقبل سوال دی.
له غونډې وروسته په صوبایي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا لطف الرحمن مشال لډیو ته ویل په کار وا چې د فاټا اصلاحاتي بل له منظورولو وړاندې له قبایلي ولس څخه پوښتنه شوې وای. دا بل قومي اسمبلی او سینټ لاله وړاندې منظور کړی دی. اوس به د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پر دې بل لاسلیک کوي. د بلوچستان صوبې چارواکو نن وویل چې تیر ماښام په کوټه کې ناسرګندو وسلوالو د ټرافیک دوه پولیس وژلې دي. دا پیښه د کوټې په سرکی سړک له روژه ماتي لږ سات وړاندې مخې ته راغلې. د بریدکوونکو د تښتېدو هڅه کوله چې پولیسو یې مخه ونیوله او د ډزو په تبادله کې دوه بریدکوونکي وژل شول او بل یې ژوبل شو. ژوبل بریدګر په تېښته بریالی شوی دی. د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې څلور لارویان هم ژوبل شوي چې پکې د دوو حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. بلخوا د پولیسو صوبایي مشر معظم جان ساری د تختیدلی ژوبل بریدګر په نیولو کې د مرسته کوونکو لپاره د 1,00,000 روپو د انعام اعلان کړی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د اعلی چارواکو یو وفد د ملي امنیت د شورا د سلاحکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ پرون په پنډی کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیده کته کړي چې پکې د دواړو هیوادونو د سولې او ثبات د عمل پلان په اړه خبرې ترې شوې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې یا ISPR بیګا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په افغان وفد کې له حنیف اتمر سره د استخباراتو مشر محمد معصوم ستانکزی، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاب خیلوال هم شامل وو. پوزوی دوړ خوې په دې سلا شوې چې د دوړ خیز امنیت او په خاصه توګه د ترهګرۍ او تشدد د خاتمې لپاره به د کاری ډلو سلسله توند او لا نور اقدامات وکړي. د خبر پاڼې تر مخه افغان وفد جنرال باجوا ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه چې نوموړي ومانله. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ډرون دوه جلا جلا بریدونو کې یو شمېر داعش وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار ولایت امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال نن مشال رډیو ته ویل دغه بریدونه په خوږیانو او چپلر ولسوالیو کې شوي چې په کې اته تنه داعش وسلوال وژل شوي او دوه نور یې ټپیان شوي دي. د مشرقیوال په وینا په یادو بریدونو کې د داعش وسلوالو درې ګاډي، سپکې او درنې وسلې او نور مهمات له منځه تللي او زیاتوي چې په بریدونو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. داعش وسلوالو په دې اړه رسنیو ته سندي ویلي. د د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په راتلونکي کې د شمالي کوریا لپاره د اقتصادي پرمختګ روښانه امکانات ویني. ولسمشر ټرمپ تیره ورځ په ټویټر پیغام کې وویل د پوخ باور لري چې شمالي کوریا روښانه امکانات لري او یوه ورځ به یو لوی اقتصادي هیواد جوړ شي. نوموړی زیاتوي چې کیم جونګ اون ورسره په دې خبره متفق دی او دا به کیږي. دا پرمختګ له هغې څو ورځې وروسته وشو چې ولسمشر ټرمپ دغه تاریخي ملاقات منسوخ کړ. له دې یوه ورځ وړاندې نوموړی اشاره ورکړې وه چې په سنگاپور کې د مې په 12مه کېدونکي سرمشریزې لپاره تیاریانې پر مخ روانې دي. د اسرائیلو د ملکی امنیت وزیر د جیلونو له چارواکو غوښتي چې هغو فلسطینی بندیانو ته پر ټلویزیون د فوټبال د راتلونکي ورلد کپ د کتو اجازه نه ورکوي چې د حماس غړیتوب لري. د اسرائیلو د ولسی امنیت وزیر ګیلارد ایرډن پرون وویل په داسې حال کې چې اسرائیلیان په غزې تړانګه کې یرغمال دي او هلته سرتیري ځای پر ځای دي، دوی داسې اراده نه لري چې د دوی په بندیخانو کې پرتو د حماس غړو ته به پر ټلویزیون د فوټبال د نړیوالو لوبو د کتو اجازه ورکړي. د فوټبال یا ساکر نړیوال جام لوبې د جون 14 د جولای تر 15 د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کیدونکي دي، خو په ګرده نړۍ کې به خلک په پراخه کچه د ټلویزیون د لارې هم ساري. د اوسني قانون له مخې د اسرائیلو په بند کې پراته قیدیان د ټلویزیون د کتو اجازه لري، خو ګیلارد ایرډن وایي هغه به د دې خبرې څېړنه وکړي چې د فوټبال د نړیوال جام له پیلېدو وړاندې دغه قانون بدلېدای شي کنه. د اسرائیلو په بند کې د 6500 په شاوخوا کې فلسطیني بندیان پراته دي. دوی ټول د حماس غړیتوب نه لري. حماس د اسرائیلو خلاف جنګیدونکي سرګند فلسطیني ډله ده چې د اسرائیلو سره دښمنی پالي. دا و تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکارا اورو چې پاکستانی کرنسۍ د نور په وړاندې څنګه بدلیږي او د سبانی موسم حال څه ده.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 143 روپۍ 40 پیسې اغستل کیږي او 143 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 155 روپۍ 50 پیسې او 155 روپۍ 90 پیسې، یو ایرو 138 روپۍ 50 پیسې او 138 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 2.5 روپۍ 10 پیسې او 2.5 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 1.5 پیسې او 1.5 روپۍ 40 پیسې، او یو افغاني په 1 روپۍ 2.5 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 4.5 پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 21 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم حال او د کرنسۍ او بي مواردې په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو ریپورتونه لرو. د پاکستان د پاره د نگران وزیر اعظم نو ملان شو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ټاکنو لپاره ټول انتظامات مکمل کړی دي. د لوړپړو افغان چارواکو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلې. د دې دورې اهم ټکی څه دي؟ یو څېړونکی وایي
دواړه هیوادونه به هغه کسانو خلاف ګامونه اخلي چې څوک خبرو میز ته نه راځي. دویم پکې دا مهم دی چې دوی به هغه کسانو ته پناه نه ورکوي چې کم د خپلو ریاستونو خلاف جنگ کوي.
قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو د بیل په منځوري یو شمیر خلک خوشاله دي.
د خیبر پختونخوا وموله او پښتونوله او برکی الکوم دی والی او برک شه.
او په ونیزه خبرونه سندری جادوګر کې د استاد رحیم بخش سندری او په جون د هنري معلومات درکو. نور رپورٹونه هم لرو د مشال ترڅنګ وسی. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان د نگران وزیر اعظم نوم اعلان شوی دی. په دې اړه باندې د نور تفصیل لپاره زمونږ همکار عبدالحی کاکړ سټوډیو ته راغلی دی. کاکړ صاحب هرکلی درته وایم، خو په دې اړه باندې نور معلومات راکړي.
ظفر خان، نن د پاکستان وزیر اعظم شهید خاقان عباسی، د اپوزیشن مشر خورشید شاه او د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق په ګډه یو خبري غونډه په اسلام آباد کې وکړه او دا اعلان یې وکړ چې جاسټس ناصر الملک به د پاکستان نگران وزیر اعظم وي. او دغه په دې اړه باندې قسم د قانون لمخې د شیخ خورشید شاه نه اپوزیشن مشر او د شهید خاقان عباسی ترمنځ 15 ملاقاتونه سوي، خو بهرحال نن چې کوم ملاقات وسو په هغه کې دا نتیجې ته رسیدل چې جسټس ناصر الملک په د پاکستان نگران وزیر اعظم وی او د خپل د سپریم کورټ د جولای 2015 کال رایس تر 2014 کال پورې چیف جسټس پات سوی دی د پېښور های کورټ چیف جسټس پات سوی دی او تعلق د خیبر پښتونخوا له سوات سره دی. نو نگران وزیر اعظم ټاکل کېدو وجه دا ده چې پاکستان کې د اسمبلی 15 کاله پوره کیږي او په یو دیرشم مې به د پاکستان اسمبلی ماتې سي او نگران حکومت په بیا خپل کار پیل کړي.
کاکر صاحب تاسو د نگران حکومت خبره وکړه، نگران حکومت څومره واک لري، څه کولای شي؟
نگران حکومت بنیادی طور کار دا دی چې دوی به د حکومت د پاکستان د ریاست کې می ورزنی چاري دی دا چلوي، غټي غټي فیصلې نس کوله لکه بجټ وړاندې کول یا په یا نور لوی فیصلې کول، آئین کې بدلون راوستل، غټي غټي فیصلې نس کوي. د دوی کار دا دی چې انتخابات به په دې دوران کې کېږي، درې میاشتو د پاره دی او چې کوم انتخاباتي عمل دی په دې کې په الیکشن کمیشن او پاکستان سره دوی مرسته کوي چې شفاف انتخابات وسی او دوی به کوشش کوي چې غیر جانبدار پاتې شي، بلکې دوی به غیر جانبدار وي او په غیر جانبدار توګه باندې به الیکشن کمیشن سره دا کومک کوي چې هغه په شفافه او په قانون سره سم انتخابات وکړي.
ډیره مننه اوریدونکو. عبدالحی کاکړ وو چې د نگران وزیر اعظم د نوم او دغه شان د نگران حکومت د واک په اړه باندې خبرې کولې. اوس هم لکه څنګه چې عبدالحی کاکړ صاحب وویل چې د دغه کم چیف جسټس ناصر الملک چې د پاکستان نگران وزیر اعظم اعلان شوی دی، نو دغه تعلق د سواد سره دی. نو زمنګ همکار په سواد کې د سواد د خلکو سره په دې اړه باندې خبرې کړې دي، راځي چې وایو.
زمان شمشور رحمان دے یدی من گوری سیتن کے میں کاروباری سڑے ز ددی خبر نہ خبر چھم ڈیر خوشحال چھم چھ زمنگا ناصر الملک خان د ملک وزیر اعظم چھ نگران نہ پدی خبر من ڈیر خوشحال چھ زمن کو ملک کے جو خاص کر زمن پر سات جو شڑا پسماندہ علاقہ کی دسی قابل انسان ہم چھ تا چھ د ملک وزیر اعظم جوڑے دے چھ
زمان سرفراز خان نے زما په منګوره کې دکان نه د کمپیوټر دا ډیر د خوشحالي خبره ده چې زمونږ د سواد او بلده د کیپیټی نه چې یو دس یو کس هغه شو چې وزیر اعظم شو دا یو د الله پاک مونږ یو احسان دی دا په تاریخ کې لولنی او خبره ده.
ما عمر رشید نوم دی، سید شریف اوسیدونکی یم. دا خو ډیره د خوشحالۍ خبره ده، خاص کر د سوادي قوم دپاره دا ډیره د اعزاز خبره ده.
جی اکبر خان د منګوره باشنده یم او کم سړی چې دی انتخاب وکړو دا د سواد مستقل باشنده دی. مور پلار یم، ډیر ښه کسانو او خدمتکار کسانو موږ هم دا توقع ساتو چې څنګه د دې مور پلار مخلص کسانو موږ د دې په هغه په شان د خدمت وکړي او موږ به مشکلاتو نه غیر کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د 25 جولای د پارلماني ټاکنو لپاره ټول انتظامات مکمل کړي دي. د کمیشن ویان د الطاف احمد په خبره پر ټاکنو به 40 ارب روپۍ لګښت راځي. نوموړی زیاتوي د پاکستان په انتخاباتي تاریخ کې لومړی ځل دی چې رایې یا ووټونه له اروپا څخه به وروړل شوي کاغذ چاپ شوي دي. نور تفصیل له مجید بابر اورو.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن ویاند وای په هیواد کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتظامات کړی دي. الطاف احمد پرون تر هغه وروسته مشال ریډیو سره خبرې کولې چې ولسمشر ممنون حسین د وفاقي حکومت لخوا هغه سمري لاسلیک کړی دا چې لمه خبرې راتلونکي پارلماني ټاکنې د روان کال د جولای د میاشتې په 25 نیټه کېږي. الطاف احمد زیاته کړه چې د انتخابي قانون لمخه الیکشن کمیشن د دې خبرې پابند دی چې د ولسمشر د لاسلیک کولو نه پس به په وو ورځو کې دننه د انتخابي شیډول اعلان کیږي. نو موږ به سورزو کې د شیډول اعلان وکړو. نو موري زیاته کړه چې په دې ټاکنو کې به په لکونو رودل شوی عمله دا انتخابي بهیر سرته رسوي.
په دې کې د لس لکونو زیاته په انتخاب عمله ده. د دوو کالو د لپاره بجټ مختلف دی. د دې ټول اکټیویټیز لپاره فشل ار ګروپو پورې تقریبا بجټ دی.
د الطاف احمد په خبره د 2013 کال پارلماني ټاکنو لپاره ځینې داسې انتظامات شوي دي چې دا د دغه هیواد په انتخابي تاریخ کې په لومړي ځل کېږي.
د
الطاف احمد په خبره د پاکستان ډیرو لری پرتو سیمو ته انتخاباتي سامان وار لمخه رسیدلی دی. د 2013 کال د ټاکنو په نتیجو باندې ډیرو سیاسي ګوندونو د تحفظاتو سرګندونې کړې وې او ځینو پرې احتجاج هم کړی وو. خو الطاف احمد وایي چې دا ځل په لومړي ځل مونږه ریزلټ مانیټرینګ سیستم یا د نتیجو د سار نظام ځای پر دی کوو.
مزید چې کومې خبرې دي کوم چې د ډېرې تاریخ سازي هغه نمبر 1 دا چې موږ په پدې کې آر ټي ایس سپلای کوو ریزلټ ټرانسمیشن سیستم دا چې د پریزایډینګ افسر چې دی هغه چې په کوم ټیم کې ریزلټ کمپایل کی او ریزلټ جوړ کی نو دا څنګه په خپل موبایل کې د یو تصویر واخلي دا تصویر هغه موږ یو سرور جوړ کړی دی چې موږ یو سیستم جوړ کړی دی په فوراً پاتې باندې وځي مطلب زموږ سره یو الکترونیک پروف هم پروتي چې په کوم پولینګ سټیشن باندې څونه ریزلټ راغلی.
سمو د مخکې د راپورونو لمخه دا خبره مخې ته راغلی و چې انتخابي کمیشن به د دې راتلونکو ټاکنو لپاره نړیوالو څارونکو ته بلنه نه ورکوي. خو الطاف احمد دغه خبره ناسمه وبلله او زیاته یې کړه.
موږ فارم افیسټ ویلي دي چې کوم خلک راځي هغه موږ ویلکم کوو او دې راځي تاسو ورکه انویټیشن فارم افیس تھرو باندې به خلک اپلای کوي. فارم افیس به د هغې د سیکورټي د میشرز لپاره هغه انټیریئر ته لېږي او انټیریئر به موږ ته رالېږي. موږ به اکریډیټیشن ورکړو په قانون کې د دې آلریډي درشوي دا چې څنګه به یو ابزرور چې راځي به څه کوي.
الطاف احمد وایي چې د ټاکنو د کوریج لپاره به د میډیا کارکوونکي د خپلو علاقایي انفارمیشن ډپارټمنټ سره رابطه کوي او هغوی به اجازه ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
ټاکل شوی د بلوچستان وزیر اعلی او د اپوزیشن ګوندونو مشر نن د هغې صوبې د نگران وزیر اعلی په نوم د سلا مشورې لپاره سره ملاقات وکړي. تر دې وړاندې دواړو مشرانو د یادې چوکۍ لپاره یو بل ته اتات نمونه ورکړي ول. په پاکستان کې اسمبلینې د روانې مئی میاشتې پر 1 نیټه خپل عیني موده پوره کوي. په داسې کې په صوبو کې حکومت او اپوزیشن مشرانو د نگران وزیر اعظم او همداراز د نگران وزیر اعلی چوکیو لپاره په نمونو مشورې پیل کړي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عبدالرحیم زیارتوال پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو اسلام آباد ته تللی نو ځکه د اتوار په ورځ ملاقات ونسو. خو د ده په وینا چې دوی به شایي نن سره وویني او پر یوه نوم به د سلا کېدو هڅه وکړي. نوموړی وویل چې په لومړي ملاقات کې دوی دواړو اته اته نمونه یو بل ته ورکړي ول.
جهانگیر اشرف اسلام بطانی ډاکټر مالک کاسی عبدل سلام فتح خان خجر چې دلته چیف سیکرټری تیر شوی و منور خان مندوخیل علی احمد کورت غوش بخش باروزی او د دوی لخوا چې کوم نمونه راغلي دي په هغه کې سیف الله مکسی پرنس احمد علی میر علاودین مرای حسین بخش بنگلزی نوابزاده امین الله لسانی پرنس موسی جان کامران مرتضا ایډوکیټ او داوود خان اتبلی دا د دوی لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال زیاته کړه هڅه کوي چې یو داسې کس نگران وزیر اعلی ونوموي چې هغه غیر جانبدار وي او په ټول ټاکنو کې لاسوهنه ونه کړي. البته نوموړي وویل چې پر یوه نوم سلا کېدو کې به خنډ وي. د وویل چې که دواړه په یوه کس سره سلا نه سول نو بیا به دا کار یوې کمیټې ته سپارل کېږي.
چې موږ دواړه متفق نه سو بیا به دواړه درې نامه د اپوزیشن ده د اسمبلی د ممبران او درې نامه به دوی د ټریزری بینچر ده. دا موږ ورکوو بیا به په درې ورځو کې د عین د پروسیجر لاندې هغه خپله فیصله کوي. د دې خوا د به موږ دوه دوه نمونه وراستو. که پر هغه دوی فیصله نه کوو نو بیا به دغه چې موږ ورلېږلي نمونه دي دا نمونه به دي الیکشن کمیشن ته. دا به نو الیکشن کمیشن فیصله کوي او د دوی
په پاکستان کې کامی او صوبایي اسمبلیانی د مئی پر 1 نیټه خپل آئینی موده پوره کوي او د نگران حکومتونو لپاره د وزیر اعظم او اپوزیشن مشر او دا ډول په صوبو کې د وزیر اعلی او اپوزیشن مشرانو ترمنځ په یوه نوم سره د سلا کېدو په اړه لیدنې له هم دوام لري. د پاکستان ټول ټاکنې به د روان کال د جولای پر 15 نیټه کېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د خزانه ریاستي وزیر ویلي هواد یې له جون میاشتې پورې 2 ارب ډالرو ته اړتیا لري او په دې لړ کې د قرضې اخیستو لپاره له ځینې هیوادونو او بینکونو سره خبرې روانې دي. رانا افضل مشال رډیو ته وویل له هغه چا به پور اخلي څوک چې ورته په اسانه ورکوي. بلخه رویټر خبري اجانس لیکلي چې پاکستان له چین څخه د نوو قرضو اخیستو هیلې لري. تفصیل له انیسا اجمل اورو.
د پاکستان د خزانې ریاستي وزیر رانا محمد افضل ویلي د جون تر میاشتې پورې هېواد ته د $2 اربع ضرورت دی، نو ځکه حکومت د پور اخیستو هلې ځلې پیل کړې دي. رانا افضل دا خبره پرون مازدیګر لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې رویټرز خبري ایجنس ته مې په 15مه په خپل یو ځانګړي رپورټ کې وویل چې پاکستان له چین څخه د یو یا $2 اربع امریکایي ډالرو قرض اخیستو توقع لري. رانا محمد افضل وایي
زه دا نشم ویلی چې پاکستان له چین قرض اخلي، خو مونږ د جون نه مخکې $2 اربع ډالرو ته ضرورت لرو. مونږ ته چې کومه هم اسانه وسیله ترلاسه شي له هغوی به قرضې اخلو، ځکه چې دا پور دی او مونږ به یې له سود سره واپس کوو.
رایټرز خبري ایجنس لیکي د پاکستان له چین څخه د قرضو اغیستو د خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته امریکا پاکستان ته خپلې مرستې کمې کړې دي. دا ایجنس په خبره په فروری میاشت کې واشنگټن هڅې کولې چې پاکستان دې له ترهګرو سره د مرسته کوونکو هیوادونو په سار لیست کې شامل کړل شي. پر دې خبره په پاکستان کې چارواکي خفه او غوسه شول. رایټرز خبري ایجنس لیکي له چین څخه د پاکستان د نوې قرضې چې پې خبرې روانې دي د پاکستان په تیزۍ سره د چیټیدونکي بهرنیو پیسو هغه ذخیره بهتره کولو کې مرسته کولی شي چې تېر اونۍ څه د پاسه $10 اربع ډالره ټیټه شوې وه. د چین خزانې وزارت او مرکزی بانک د دې قرضو په اړه څه نه دي ویلي. رانا افضل وایي د پور اخیستو لپاره د ځینو بانکونو کنسورشیم او په متحده عربي اماراتو کې بانکونو سره رابطې کړې دي. له رانا افضل مې چې وپوښتل چې پاکستان ولې قرضونه اخلي، نو ده راته وویل چې د هیواد تجارت یې غیر متوازن حالت سره مخامخ دی. رانا افضل وایي هیواد یې زیاته اقتصادي وده کړې ده او یو شمېر پروژې هم روانې دي چې له کبله یې درآمدات لوړ شوي دي. د خزانې وزیر مملکت زیاتوي پاکستان سره یوه لاره دا ده چې روانې پرمختیایي او صنعتي پروژې ودروي او یا یې رفتار کم کړي او یا پور واخلي، نو ځکه یې د قرضو اخیستو فیصله کړې ده.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د پاکستان پوز ویلی د افغانستان د قومي سلامتی مشیر حنیف اتمر بیگا په اسلام آباد کې د پاکستان فوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. د افغانستان د سیمې پر امنیتي ورسره خبرې وکړې. هم دروانی میاشتې په 14مه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم اسلام آباد ته سفر کړی وو او د پاکستان له خارجه سیکرتري تحمینه جنجو سره یې لیدلی وو. له دغې لیدنې وروسته په خبرې شوې ګډې اعلامیه کې ویل شوي ول چې دواړو خواوو د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره د همکاریو یو پلان بشپړ کړی او شپږ کاري ډلې جوړې کړې دي. له اسلام آباد ته زموږ خبریال نور حال راغی.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR په خپلې خبر پاڼه کې ویلي چې پرون د یکشنبې په ماخوستن د افغانستان د قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات وکړو او د افغانستان پاکستان سولې او قلارۍ په پلان یې خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړه غاړې سره په دې سلا شولې چې کاري ګروپونو ترمنځ رابطې تیزول پکار دي او دواړه خیزه امنیتي مرستې زیاتولو سره به د وسلوالو د حملو تر ډیره حده مخه ونیول شي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې یو چارواکي د نوم خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د فوز مشر سره ملاقات نه وړاندې حنیف اتمر سره د خپل پلاوي چې پکې د استخباراتي ادارې NDS مشر معصوم ستانکزی او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال شامل وو، د پاکستان د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجو سره هم لیده کاته وکړل چې پکې د امن او قلارۍ د هغه تګلارې په باره کې غور وکړی شو چې پرې په نږدې وخت کې سره دواړه ملکونه سلا شوي وو. د ذکر ده چې د مئی په 14مه د افغانستان د بارنو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل د پاکستان خارجه سیکرتری تحمینه جنجو سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی وو او وروسته په جاری کړې یوې ګډې خبر پاڼه کې ویلي ول چې د ترهګرۍ ځپلو لپاره یې د دوه اړخیزو همکاریو پلان بشپړ کړی دی او د دې پلان لاندې به شپږ کاري ډلې په بیلابیلو برخو کې شریک کار کوي. د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونو په حق له خبریال او په افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو خبرو لپاره یو نوی میکانیزم جوړ شوی دی. هغه د عملي کولو لپاره خبرې په اسلام آباد کې شوې دي او هغه کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دواړه هیوادونه به هغه کسانو خلاف ګامونه اخلي چې څوک خبرو میز ته ناراضي. دویم پکې دا مهم دی چې دوی به هغه کسانو ته پناه نه ورکوي چې کم د خپلو ریاستونو خلاف جنگ کوي. او بیا پاکستان دا وسره اوس وعده کړی ده چې د سولې د مذاکراتو کې به دوی خپل کردار ادا کوي.
په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه شمیم شاهد وایي پاکستان هم غواړي چې د افغانستان سره خبرو اترو د لارې ټولې شخړې هوارې کړي.
افغانستان ته خو ډېر زیات تکلیف ځکه دی چې روزانہ کو لڑائی پیخ کی بل درم تو پاکستان کم ضرورت ہے. پاکستان کے اس دار ریئلائزیشن شو دے چے دا پالیسی چکمیلی میں پدی کی بدلون پکار دے دے پالیسو دو وجہ نا یو طرف تا پا لڑیوالو اداروں کے پاکستان خلاف پرشر زیادتی گی تو پدی وجہ پاکستان کم ضرورت ہے چاہیے افغانستان سرا جوڑو کی نزکہ دا خبر تر زیادی شیئے
تو یادونی دا چے دا اپریل پشپگم نیٹا دا پاکستان وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کابل تتلے ہو حل تاید افغان ولسمشر اشرف غنی سرا سلا کڑی وا چی دا ترہگرے سرا مبارزے لپارا پیل کڑے پلان با زر عملی کوی.
د اتوار پورس په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو بل د منظورېدو نه وروسته د شپې د خیبر ایجنسۍ او خیبر پختونخوا ګڼ شمېر ځوانانو د خوشحالۍ جشن ورنمانځو او جلسې هم وکړه. خو بل لور ته د دغې بل د منظورېدو نه مخکې یو شمېر خلکو د دې په ضد احتجاج وکړو چې د پولیسو او مظاهرینو ترمنځ پکې نښتې هم رامنځته شوې. تفصیل د یوې وړې دمې نه وروسته د اتوار په ورځ په باب پیښور فلای اوور باندې ګڼ شمېر خلک جمع شوي وو او د اف سی آر زد ترانې غږولې او په خیبر پښتونخوا کې په ورګډېدو یې خوشحالي څرګنده کړه. په دې مهال آتشبازي هم وشوه. دې لاریون ته د جشن خیبر پښتونخوا نوم ورکړل شوی وو. د باب خیبر فلای اوور د پاسه د جلسې تابع هم شوی وو چې د خیبر جنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي شاجي ګل اپریدي ورته وینا وکړه.
نو سیاسی پاتو شکریا دا قوم چې هغه په دغه تحریک کې موږ سره کومه ملګرتیا وکړه او تاسو د خیبر پښتونخوا و مولا او پښتنو له مبارکۍ ورکوم یوالي مبارک شه.
د دغې لاریون یو منتظم عرفان اپریدي وویل چې موږ غوښتل د دې جشن له لارې دنیا ته وښایو چې موږ په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدل غوښتل.
نو تاسو دا وکړه چې کم از کم دا خو په زرګاو کې خلک ځکه چې زه نور نشم ویلی خو هزار پورې خو صرف ګاډیم راغلی دي. نو دومره خلک چې یو ځای کې جمع وي خو دا حقیقت خبره چې دا خوشحالي لري او خوشحال دي دا خلک.
جشن ته راغلی د لکی مروت یو تن جنید خان خپل احساسات څه دې ټکو کې څرګند کړل.
د دې تیارو نه قانون نه راوتل او زمونږ سره رڼا کې زمونږ پښتانه په دوه کرخو جدا شوی او شکر الحمدلله په یو کرخه یو.
د پاکستان قومي اسمبلی د مې په 14مه او سینټ د مې په 15مه نیټه د فاټا د اصلاحاتو بل منظور کړ او د خیبر پښتونخوا اسمبلی د اتوار په ورځ منظور کړ. د غجیشن په داسې حال کې ون منزل شو چې د اتوار په ورځ د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د بل د منظورۍ نه مخکې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن فاټا ګرینډ الاینس او یو شمېر نورو ټولنو او رانو احتجاج وکړ او پولیسو سره یې نښتې هم وشوې. د شمالي وزیرستان خلک وایي چې د دوی په سیمه کې د سیل ډیر ځایونه شته خو په تیرو او یو کلونو کې دولت دغلته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی د دولت نه غوښتنه کوي چې دغې سیمو ته د خصوصي توجه ورکړي. عمر وزیر رپورټ راکړي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي اوس کا فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډیږي نو د ترقۍ لپاره مختص فنډس کې د دولت په دغه لرې پرتو سیمو خصوصي توجه ورکړي. شمالی وزیرستان کابل خیل ویلفیر اسوسیشن غړی زاکر خان وایي رزمک شاوال او د تا خیل لا هم د ژوند بنیادی سهولتونو څخه محروم دي.
په دغه علاقې کې بری هنډه راځي چې سړې علاقې دي د تیرې د شپتلاسې کولینا په دغه علاقې کې بنیادی سهولیات سکول اسپیټال کمیونیکیشن سیستم مطلب دا روډ شو د بزی شو لا دغه شېنې بالکل نوم او نشان هم نشته راځي اسپیشلی د رزمک تحصیل شول کدا د ټوریزم لپاره مطلب ورته روډ شو د ریسټورنت مطلب بزنس سنټر دا شي کې راشي نو دغه خلک ته هم فائدہ ورسي ټوریزم چې کوم دي دغه سیټ تاروخو کې د خپلې علاقې دي.
جمشید وزیر وای په دغه سیمو د دولت اوس توجه ورکړي او د سیلانیانو په ورتګ سره به نه یوازې دغه سیمې پر مخ ځي بلکې امن به خور شي.
تقریبا پلاس کورا کې اومیستا تقریبا 1200 عرب ریپیر روانه دي چې پابند او امیس مختلف قسم چې کوم پراجیکټس کې اوښت علاقې کې کیږي. نو میز د ګورنمنت د دغه اپیل کې دغه ریکوست کوي چې کوم پیسې کوم فند روشي د میز چې کوم لره پرته سیمې ته کوم دغه اړډي محروم پته سمې دي. هو کچیر په دا کې دغه حساب رکړه چې هغه خال کې او روزګار شي محرومي ولر شي ور سره ور سره د پکنیک یو زبردست ځای ملاو شي نو سټی کله جنا
شمالی وزیرستان رزمک او شاوال په قدرتی ښکلا ځنګل او یخو هواګانو مشهور سیمې دي خو د ځایي خلکو په وینا د دولت لپامه تر اوسه هم غورځېدلې چې تمکړي دولت به د فاټا لپاره مختص اربونه فنډس کې به د دوی په دغه سیمو توجه ورکړي او د بنیادی سهولتونو برابرولو سره سره به د غلطا د سیلانیانو لپاره سہولتونه جوړ کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس هم په پیښور کې درې نیمې بجې شوې دي. له نجیب عامره د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان د وزیر اعظم او د اپوزیسیون د مشر ترمنځ د شپږو نیو د سلام مشورو نه پس پخوانی مشر قاضي ناصر الملک د نگران وزیر اعظم په توګه نومول شوی دی. دا اعلان د وزیر اعظم عباسي د اپوزیسیون مشر خورشید شاه او سپیکر ایاز صادق لخوا په شریکه د یوې خبرې غونډې پر مهال وشو. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ د یکشنبې په مازدیګر د فاټا اصلاحاتي بل منظور کړ. د جمعیت العلماء اسلامي ګوند د غړو د اعتراضونو باوجود بل پاس شو. دا بل قومي اسمبلۍ او سینټ لا له وړاندې منظور کړی دی. اوس په پاکستان ولسمشر ممنون حسین پر دې لاسلیک کوي. د بلوچستان صوبې چارواکو نن وویل چې تېر ماښام په کوټه کې ناڅرګندو وسله والو د ټرافیک دوه پولیس وژلي. د پېښې وروسته برید کوونکو د تښتېدو هڅه کوله چې پولیس یې مخه ونیول او د ډزو په تبادله کې دوه برید کوونکي وژل شول او یو بل یې ژوبل شو. ژوبل بریدګر په تېښته بریالی شوی دی. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د اعلی چارواکو یو وفد د ملي امنیت شورا د صلاحکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ پرون په پینډی کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیده کتنه کړې چې پکې د دواړو هیوادونو د سولې او ثبات د عمل پلان په اړه خبرې ترې شوې دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرکوال نن مشال راډیو ته وویل په خوږیانو چپتر ولسوالیو کې داعش خلاف د بې پایلوټ الوتکو په بریدونو کې 78 تنه داعش په سوال وژل شوي او دوه نور یې ټپیان شوي دي. داعش په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په راتلونکي کې د شمالي کوریا لپاره د اقتصادي پرمختګ روښانه امکانات ویني. ولسمشر ټرمپ تېره ورځ په خپل ټویټر پیغام کې ویل دی پوخ باور لري چې شمالي کوریا روښانه امکانات لري او یوه ورځ به یو لوی اقتصادي هیواد جوړیږي. نوموړی زیاتوي چې کیم جونګ اون ورسره په دې خبره متفق دی او دا به کیږي. او د اسرائیلو د ملکی امنیت وزیر د جیلونو له چارواکو غوښتي چې هغو فلسطیني بندیانو ته پر ټلویزیون د فوټبال د راتلونکي ورلډ کپ د کتو اجازه نه ورکوي چې د حماس غړي ته لري.
لاند خبرونه مو واوریدل چې نجیب امیر دراورول. اوس هم د ژمنې سره سم اونیز پروګرام سندرې جادوګرې در خبرو. د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خبرونه کې د افغانستان د نومیالي سندرغاړي استاد رحیم بخش سندرې او د هغه د ژوند او فن په اړه معلومات اوري. سندرې جادوګرې خبرونه هارون باچا جوړي.
سړی مشهی ز هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د افغانستان د نومیالي سندرغاړي استاد رحیم بخش څو سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه لند معلومات اوري. استاد په کابل کې په یوې هنري کورنۍ کې زیږیدلی او هم هلته ژوند او د موسیقۍ کارونه مخته وړي. هغه کلاسیک بندیشونه او غزلونه ویلي او یو شمیر شاګردان یې روزلي دي. د افغانستان له ملي رادیو او ټلویزیون سره یو اوږده موده کار کړی او افغان دولت وخت وخت انعامونه او جایزې ورکړي دي. استاد رحیم بخش دری ژبه او خو یو شمیر پښتو سندرې هم ویلي دي. کو فضل رحمان وحدت چې په کابل کې اوسېږي او له افغاني موسیقي سره د خپلې زیاتې مینې له کبله د هغې د غږونکو استادانو په اړه د باور وړ معلومات غونډ کړي. د استاد رحیم بخش د زوکړې او د هغه د کورنۍ په اړه داسې راته وایي.
استاد رحیم بخش په اولسم د دلوي په 1200 کال هجري شمسي کال کې د کابل د خرابات کوڅې په خواجه خوردک په نامه باندې یادېږي، په هغې کې دنیا ته راغلی دی. او د پلار نوم یې امام بخش دی چې سارنګ نواز و. د نیکه نوم یې هم شته دی. دوی د پښ پښ نه هنرمندان دي او اولنۍ زده کړه یې د خپل پلار نه کړې ده. د ده عمر د 2 کاله و چې ده په تبلیغ غږولو باندې شروع کړې ده. بیا په 12 کلنۍ کې چې و د خپل نیکه نه او د پلار نه سندرغاړي په حیث باندې زده کړه شروع کړې ده. د ځواني په وخت کې هم دغه زده کړه په مخ دیوله چې د لاخره پلان تصمیم ونیو چې د استعداد ډېر ښه استعداد و. نو د استاد قاسم افغان په شاګردۍ باندې کېنو بیا چې هغه ډېر غټ محفل ورته نیولی و چې ټول استادان په خرابات موجود و او هغه تر ګوړه ورته ایښې ده او هغه ورته 15 تړلې ده چې ټول تعلیمات یې د استاد قاسم افغان کړي دي.
فضل الرحمن وحدت زیاتوی استاد رحیم بخش ځوان وو چې د افغانستان ملی رادیو ته ولاړ او هلته سندرې ثبتول پیل کړل. د نوموړي په خبره استاد ډیر فعال ژوند کړی، هنري سفرونه یې کړي او د هیواد دننه او د باندې انعامونه او جایزې ورکړل شوي دي.
نو د ځواني په وخت او د رادیو سره خپل همکاري د غزل شروع کړل، د غزل خیال تنګي او د خارجی سفر میں ہم یاد کری دے ڈیر کنسرٹ میں ہندوستان پا پاکستان کی ٹول پاکستانی ہندوستانی استاذان سرو دے کنسرٹ میں رسمی کنسرٹ عمر کری دی او ڈیر جوائز او مدال چلائی اخصری مدال میں تو کراچی اخصری تو پاکستان میں د افغانستان په څو څو ځله اخستي نقدي مکافات اخستي دي، مدالونه اخستي دي. څه وخت دلته د ازادۍ جشن به منظور کېده نو هنرمندان استادان به د پاکستان نه د هندوستان نه به دعوتېدل دلته د دو سره به دوی مشترک کنسرټونه ورکول. نو په دغه مشترک کنسرټونو کې د اطلاعات او کلتور د وزارت لخوا نه همیشه د مدالونه تحسین‌نامې، تقدیرنامې او نقدي مکافات ورکړل شوي دي.
گولیاں کی آخر بادشاہ دیوان باز
جانان آشنایی
کابل کې میشته موسیقي استاد او سندرغاړی سیدا ګل مینا وایي استاد رحیم بخش د لوړ هنري استعداد څښتن وو. د مینا په خبره استاد د کلاسیک شانو پر ځای غزل ویلو ته ترجیح ورکړې.
استاد رحیم بخش خو ډېر ښه استاد تیر شوی دی او ډېر یو ښه ګلوکار هم تیر شوی دی. پښتو سندرې هم ویلې دي، فارسي هم ویلې دي، زما په خیال چې کلاسیک هم ویلې دي، تمرین ویلې دي، غزل هم ویلې، فوک عوامي چې وی هم دای ویلې او خخه طرزونه خخه کلامونه به ویل. په خوا خو کلاسیکل موسیقي به خلکو اورېده، باقاعده به دراګونو فرمایش وی کول چې دا راګ ماته وایه دا راګ وایه. نو داسې په مزه مزه هغه وخت سره موسیقي کې بدلون راتله تر دې دمه پورې. نو سرینبغ زما به خیال چې داسې یو شخصیت تیر شوی چې دونه خدمت یې کړی چې ډېر کم خلک به دومره خدمت وکړي او د خلکو لپاره ډېر زیات ویلې دي، غزلې، سندرې، فوک او کلاسیکل هر قسم یې ویلې. خو کلاسیکل به ډېر نه ویلې ځکه چې کلاسیکل په مزه مزه به دور به ختمېدو. نو دوی به هغه وخت سره هغه شیان ویل چې کوم بازار لري یا چې کوم خلک وخوي. د افغانستان ملي تلویزیون کې زما په خیال چې اول د ریډیو په حساب سره بیا وروسته تصویر ډېر زیات کار کړی. زما په خیال چې هیڅ هم نه کړی، دغه ډېر څلوېښت کاره خو به کار کړي او زما په خیال چې څومره ریکارډونه کړي زما په خیال ټول محصول دی هلته پراته دي. خالی شری پلم خالی پلم خالی پلم خالی شری
پلنگ خالی دیہ دال گل ببو رہو شری فریادی مش مہین فریادی مش مہین گل ببو خو پل خالی شری
سندرغاړی سیدا ګل مینا وایي د استاد رحیم بخش کمپوزونو او په کوم انداز چې باغه په محفلونو کې ویل زر په اوریدونکو اثر کاوه. مینا چې په کابل کې د ځوانانو لپاره د موسیقۍ د زده کړې یو مرکز هم پرانستې، زیاتوي چې یو شمېر افغان سندرغاړو د استاد رحیم بخش د هنر لار خپل کړې او په کامیابۍ سره پر مخ روان دي.
د استاد رحیم بخش یو کمال دا چې هر یو غزل یا هر یو کلام چې به ویلې داغه د سټایل انداز ته یو دغه چې ډیر زیات زر به خون کولو هغه مزه به زر راتله به ښه څه خون به کړو. نو زما په خیال چې زیات ګلو کارانه چې د استاد رحیم بخش په نقش قدم روان دي داغه نقل کوي او داغه سټایل کوي، کوشش کوي چې زما غته خون د زغرا پیدا کړم. زه خپل هم کله کله دغه یو نیم کمپوز یا تر چرایات چې دغه سټایل رایات چې په هغه سټایل کې وایم نو ډیر خون کوي. نو ما هم اوردرې او هر وخت مې زغ وړي چې واورم هم ته خون ورم هم ته عزت راوتم چې مشران او استادان چې څومره خلک اوري نو هغه نه سنات ورته عزت راکېږي چې موږ خپل پریکټس کوو خپل دغه کوو. نو بیا د استادانو پکې ذکر راځي چې دغه استاد به دغه سندره ډېر ښه ویل، دغه کلاسیک به ډېر ښه ویل. د هر استاد ذکر راځي د مهدي حسن صاحب په ګانو باندې مې پریکټس نه کوو، غلام علي صاحب هم دسې سلسام انګیز، محمد رفیع صاحب پخواني کلاسیکل استادان، استاد بلا غلمی خان او استاد سلام علي خان، دلته زموږ استاد فرحان او بیا داسې چې په ګانو ته دلته په سرزون تم راشو. نو استاد رحیم بخش او نورو استادانو هغه انداز هغه سټایل هغه کمپوزونو ته وشي هغه به داسې ویل دغسې خوند یې کول دغه طریقې سره پکار داسې طریقې سره پکار دي.
مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د نومیالی افغان سندرغاړي استاد رحیم بخش سندره او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په کابل کې د افغان هنرمندانو پر بایوګرافیانو کار کوونکی فضل رحمان وحدت وایي استاد رحیم بخش د خولي او نرم شخصیت مالک وو. هغه به موقع او محل ته پکتو شعر وایه او ځکه به کمپوزونه په خلکو خواږه لګېدل.
هنری سیرے لڑلا ډیر بشا سره او خپل مسلک کې ډیر ذہین وو. د شعر په انتخاب کې ډیر دقیق وو. شعر به د هر موسم سره به د هماغه موسم شعرونه اخیستل او د هنرنمایي کوله. فرض هر محفل د لیدو او د هماغه محفل مطابق شاعري را جمع کوله او هغه باندې به هنرنمایي کوله. بل د خلکو سره برخود بېحد زیات نیک وو. ډېر زیات شاګردان دي. هغه هنرمند چې نن سبا په افغانستان کې که تیر شوي دي که اوسني دي چې د بخش تخلص کوي هغه ټول د استاد رحیم بخش شاګردان دي. د موسیقي کورسونه دایر کړي چې په دې کې ډېر حتی دولتي کسان د دې سره شاګردي کړې ده. همداسې نور نوازندگان سندرغاړي د ټول افغانستان په سطح باندې شاګردان روزلي دي او شاګردان ټولنې ته وړاندې کړي دي. ډېر نیک برخورد یې وو. مهاجر وو په کوټه کې. د ده مړینه هم په کوټه کې شوې وه. بیا د هغې ځنه وروسته چې د وطن حالات درست شول بعد د هغه جنازې وطن ته انتقال کړې وه او دلته په شهدا صالحین کې خاورو ته وسپارل شوې. ډېر وخت په کوټه کې تیر کړی دی.
د افغانی موسیقۍ شنونکو فضل رحمان وحدت وایي استاد رحیم بخش خپلو دوو زامنو ته هم کلاسیک موسیقي ورزده کړې وه او هغوی هم افغانی موسیقۍ ته د قدر وړ خدمتونه کړي. وحدت زیاتوي یو شمېر کابل میشتو سندرغاړو د استاد رحیم بخش پر پل ایښې او په خبرې چې د دوی دغه کار د دې سبب شوی چې د استاد نوم او د کمپوزونو خواږه یې د افغانانو په زړونو او ذهنونو کې ژوندي پاتې شي.
بچیان شته دی. بچیان هم دلته په کابل کې دي. یو زوی په خارج کې اخیرا یو دوه زامن وو د کلاسیک موسیقۍ چې هغه یعنی سلیم بخش و چې هغه هم په حق رسېدلی دی. مجھے ہم کلاسک خانان اور دا پلار نے دیر سے زکڑی نمیانی سندرگاڑی تیر شوی دیش یا وشتاری او یا وی تاوک شوی دی او نور مسیحنی زامن طول کورانی فیران تم دا کابل کرده او دا خرابات بکوسا کی بودو باش کردی دا طول فرهنگی طول را سر دودی اڑی کی دی دا طول رسانو سر دودی اڑی کی دی دا یا زی دا غده چیز شکیف بخش کنامه چی اغا وست فیران دا پا سیستم بانده سندری وی دمده پا آواز که چی خلقو تا دا وفاد دا این بخش یادونه تازه کهی
د دیونه په سندره جادوګری خبرونه کې موریدونکو د نیمیالی افغان سندرغاړي استاد رحیم بخش سندره او دغه د ژوند د هنر په اړه لند معلومات ووریدل. د خبرونه په پای کې بیا هم دروخاد ل دیو بل کمپوزا خوند واخلی. زه هارون بچا درنه اجازه تخوړم په مخامخه.
سرکار پروگرام کے د گل او نه پورز